اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمون سره میلما دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپل د غړي کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو چې په خپل یو کامیاب کورنۍ کومې کورنۍ ته ویلې سو او معمولا کورنۍ له کوم غړو نه جوړیږي. که څه هم دا خو یو خبره ده چې اکثر خلک پې پوهیږي، مګر چون خبرونه مو په دې اړه ده مناسبه به دای چې په پیل کې خپله د کورنۍ پاکله یو څه خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان، تاسو ته د آزادۍ راډیو ټولو خوږو اورېدونکو ته، ستاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډېر مهم عنصر ده. کورنۍ ده چې ټولنه ترې جوړیږي. کله چې فرد انفرادي ژوند کوي نو له ډېرو حقونو محروم وي، له ډېرو مهمو احساساتو محروم وي، له ډېرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي، دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده، په کورنۍ باندې کلونه کلونه سوونه کلونه حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډېر کار کړی، ډېر اصول یې ورته ایجاد کړي دي، مهم مسایل یې ورته مطرح کړي دي، څېړلي دي، بحثونه ورباندې شوي دي چې څنګه کولی شو یوه کامیابه کورنۍ ولرو، یوه ښه کورنۍ ولرو، ترڅو د ښې کورنیونه ښه ټولنه منځته راشي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروانه تر ډېره لرې نه ده پاتې. په خپل کلتوري چاپېریال کې، په خپل عقیدوي چاپېریال کې او په خپل فرهنګي چاپېریال کې ډېر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زموږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډېر ښه نظام لري، ډېر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلفیانې به پکې ستونزې به پکې، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد و اتفاق له اړخه افغانان ډېر ښه نظام لري، ډېرې ښې کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور پلار حقونه همیشه مطرح کیږي. په افغاني ټولنه کې، په افغاني کورنیو کې د مور پلار حقونه ډیر مطرح دي او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي. د میرمنو حقونه سره له دې چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته ده، اما افغانانو تر ډیره خپلو میرمنو ته احترام کړی ده، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړی ده، محبت یې کړی خپلو میرمنو سره او حقوق یې ورته تر ډیره بریده ادا کړي دي. دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول احترام لرل او دغه حقوق محترم شمیرل، دا باعث دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو. په ټولنه کې داسې کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوره وي، له هر اړخه وشي کولی شي یو ښه ټولنه جوړه کړي او ټولنې ته یو ښه کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د همدغه کورنیو ترمنځ چې په هغه کې خویندې ورونه وي، جار و جنجال را پېښېږي. تاسو څه فکر کوئ د جار و جنجال علت په یوه کورنۍ کې د ورونو ترمنځ، د خویندو ترمنځ علت یې څه کېدلی سي؟
طبیعي خبره ده، د انسان فطري غریزه ده چې انسان یو خو حرص لري، دا فطري غریزه ده که وغواړي که ونه غواړي. هر انسان د خپل د هغه فیصدې په اندازه، د خپل توان په اندازه حرص لري. دا یو مسله. بله مسله دا چې اقتصادي مسایل همدارنګه د کورنیو ډېر ګڼوالی ځینې نور لاملونه دي چې بې علمي همدارنګه له عقیدوي پلوه لریوالی، له فرهنګي پلوه لریوالی، دا هغه عوامل دي چې په کورنیو کې د دې سبب کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت، صمیمیت یا له منځه ویسي یا یې کم کړي. نو همدا د دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم چې ښایي، هغه رقم چې اجابوي، یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کوي. بالاخره د حقوقو تلف دلته منځته راځي، حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي، دوی ته لازمه ده چې دوی په خپلو منځو کې ډېر د مینې، محبت او د صمیمیت ژوند ولري. ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور پلار یې ترسره کوي. که مور پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعاً چې اولادونه هم ترینه زده کوي. بخصوص ماشومان، فرشته جانې، چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور پلار یې ترسره کوي، ځکه د ماشومانو ذهن ته آماده نه ده چې هغوی دې د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي، د تجربه دا شان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې. د ماشومان ذهن کاملا خالی وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي، هغه مستقیما ویني او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډیر زر زده کوي. نو کورنۍونه مشهله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوق اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایبو او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو به ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي، نو دلته جار او جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسله لیدل کېږي چې مثلا شپږونه، وورونه، اتورونه کله چې ودونه هم کوي، دوی یو ځای اوسیږي. دغلته بیا د دوی د ماشومانو، د دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه څومره تر پښو لاندې کېږي؟ ځکه کورنۍ ګڼه ده، هر یو ته نه رسیږي هر څه.
هر فرد چې عقد نکاح کوي، هغه یو فامیل تشکیلوي، هغه ځان ته یو فامیل ده. بیا چې کله ماشومان پیدا شي، نو د دوی فامیل ګڼ کېږي، د دوی فامیل ستر کېږي، د کورنۍ غړي زیاتېږي ورسره. زه فکر کوم د رواني لحاظ نه، د حقوقو د ادا لحاظ نه، اخلاقي لحاظ نه، همدارنګه فرهنګي لحاظ نه، بهتره به دی هغه ورونه چې هغوی څو په فامیل کې ژوند کوي، څو ورونه دي او دوی ټولو ودونه کړي، هر یو ماشومان لري، بهتره دا ده چې دوی سره جلا شي، هر یو ځان ته جدا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د یو فامیل ژوند وکړي، اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې، او یو د بل پر وړاندې حقوق او وجایب خپل درکړي ماشومان او دغه مور پلار هم. نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه فرهنګي ستونزې وي، د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې، او دوی بیا ګډ ژوند کوي، نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي، هلته صمیمیت وي، هلته د وجایبو درک وي، هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کیږي. صمیمیت به نه وي، یو بل سره به جنګ و جدال وي، یو بل ته به احترام نه وي، محبت به نه وي، یو بل سره ښه سلوک به نه وي یو بل سره، نو طبعا داسې مشکلات بیا منځته راځي.
بله استاد، یو بله موضوع چې په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي، هغه دا ده چې مثلا په یو کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کوي، هغه یو یا دوه یا درې ښه عاید لري، معاش لري، پیسې لري، خو برعکس دوه درې یا یو تن عاید نه لري. دا هلته په کورنۍ کې بیا دوه رنګه چلند کېږي. هغه څوک چې کور ته پیسې راوړي دغه قدر وي، څوک چې نه راوړي دغه قدر نه وي. حال دا چې هغه هم کوشش کوي خو نه ورته پیدا کېږي ځینې کار وظیفه، دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي او له رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کېږي.
په ګڼو کورنیو کې یو مشترک ژوند کې بیا عرف دغسې د فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ، که څوک یو روپۍ ګټي، که څوک لس روپۍ ګټي، هغه ټول راوړل کېږي د کور مشر ته ورکول کېږي، او هغه په اتفاق سره، په اتحاد سره، په مساویانه شکل د کورنۍ په ټولو غړو باندې هغه دا مصرفوي او هر یو ته حقوق یې اده کوي، ورکوي ورته. بهتره دا ده هر هغه څوک چې وعده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کېږي، دوی بهتره دا ده چې ځان ته ژوند ولري، تر څو هر فرد احساس د مسؤلیت وکړي، هر فرد کار وکړي، زحمت وباسي، او احساس د دې وکړي چې زه باید عواید ولرم، زه باید خپله کورنۍ په خپله وساتم. نو په دغسې ګڼ کور کې چې یو کار کوي، زحمت وباسي، او بل مثلا کار نه کوي، سره له دې چې اولادونه لري، نو لامل یې دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي، دوی ګډ ژوند لري. که دوی دغه ګډ ژوند ونه لري، نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکړي، زحمت وباسي، او یو څه لاسته راوړنه باید ولري.
بله که دغه مسله هم دسی وسی کنه، مثلا څوک چې ګټه نه لري لغه سره سم وضعیت ونه سي، څوک چې ګټه لري معاش لري هغه سره ښه چلند وسي، دغه به څومره مشکلات رامنځته کوي
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې. که چیرې هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیریږي، هغه ته بد رد ویل کېږي، دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لرې خبره ده او دغسې بیا ونه شي، ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده. د کور مشر باید ټولو ته مساویانه حقوق باید ورکړي، او کله چې عواید د کور د مشر لاسته راځي او هغه مدیریت کوي دغه کورنۍ رهبري کوي، نو هغه باید ټولو ته په یوه سترګه بیا وګوري، ټولو ته په مساویانه شکل باندې حقوق یې ورته ورکړي. نو که چیرې په دغسې ګډ ژوند کې، مشترک ژوند کې، که چیرې یو څوک عواید نه لري، یو ورور عواید نه لري یا کار نه لري، یا موقتا هغه خپله وظیفه دنده د لاسه ورکړي، هغه بېکاره شوی، د مالي ستونزو سره مخامخ وي، نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره هرکلشي وکړي او د هغه لاسنیوی ونه کړي یا هغه ته د حقارت سترګه وګوري. بخصوص د کور مشران، دوی باید پوره توجه ولري تر څو حقوق یې اده شي، تر څو هغه سره زیاته مینه د وکړي، ځکه هغه خپله دنده د لاسه ورکړې، هغه باید تشویق شي، هغه باید ترغیب شي نور کار ته، روزګار ته، هغه د هغه لاسنیوی شي تر څو بل کار پیدا کړي، ځانته بله دنده باید ځانته پیدا کړي.
بله، او په کورنیو کې چې دوی نه سره جلا کېږي، یو ځای دي، مثلا شپږون ګورګانې، کله چې هر یو غوړ یاره ناوې چې د پلار کړه لاړ شي، نو دې ته بیا په عامه خبره نوبت نه ورسیږي، ځکه د کار نوبتي باید کار وکړي. د ښځو په حق کې څومره حق تلفي ده د ډول کورنیو؟
متاسفانه د میرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفیان شته ده. کورنۍ چې ګڼې دي او دوی مشترک ژوند کوي، په هغې کورنیو کې د میرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کېږي، سره له دې چې د میرمنو حقونه تلف دي، پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي، چې ماشومان د دغې کورنۍ راتلونکی جوړوي، بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي، په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف دي. هغه کورنۍ چې دغسې ژوند لري، ګډ ژوند لري، زما هیله دا ده که چیرې دوی رسیدنه کولی شي حقوقو ته، هم اقتصادي پلونه، هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه، که چیرې دوی ورته رسیدنه کولی شي دا مشکل نه ده. اما که چیرې د میرمنو حقونه نشي اعاده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی، د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی، بهتره دا ده چې دغه کورنۍ، هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده، هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح ترسره کړی ده، منعقد کړی ده، دوی باید ځانته ژوند ولري، باید جلا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې هم د خپل د میرمنې حقوق سم ورکړي، هم میرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري، هم د ماشومانو حقونه اعاده کړي. نو کله چې یوه میرمنه یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي، د یو نارینه سره واده کوي، عقد نکاح منعقد کوي، هغه خپلې هیلې لري، ارزوګانې لري، هغه په دې هیله چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم، د مینې او محبت ژوند ولرم، او خاوند یې هم ورته محبت وکړي ورسره، او حقوق یې ورته یاده کړي، ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسایل تر ډېره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې به دغه مسایل تر پښو لاندې کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا یو خو لنډ مهاله ستونزې دي چې په ډېرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کېږي، البته غړي یې چې زیات وي. یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي، مثلا که موږ د زده کړې برخې ته راسو، کله چې په یوه کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، د ډېرو ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه بس هم نه رسیږي، لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومان ته ورکړل شي تر څو ښه زده کړه وسي کولی، دا هم نه کېږي، دا به څومره په زده کړه یې بد اثر کولی شي؟
واقعا ډېر منفي اغېزه لرلی شي په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې، یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کېږي، په خپلو حقونو باید پخه کېږي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که موږ هر رقم ژوند کړی ده، که موږ هر رقم حق تلفیانې درلودلی زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري، بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلیږي او فامیل جوړوي. نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه شي.
یو خو دا ده چې په خپله دننه کورنۍ کې، په هغه کورنۍ چې د غړو شمېر زیات وي، څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي په خپل کور کې دیننه جارو جنجال وي، بهر کوم مشکلات خلق کولای سي، مثلا چاپیریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم گاوان ته کوم ستونزې رامنځته کولای سي؟
دا چې کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري په کورنۍ کې، دوی په خپل منځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولای ژوند وکړي، یو ښه فامیل په حیث. نو طبعا چې د دوی ماشومان چې کله په دغسې کورنۍ کې ستر کېږي، لویږي، نو دغسې ماشومان وړاندې کېږي اجتماع ته، لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي په هماغه توان باندې، په هماغه اندازه باندې، په هماغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په هماغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپلو اولادونو ته، خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه یې ښودلی، په محبت سره سلوک نه یې ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه یې ښودلی مثلا، که نه نو طبعا چې همدغسې اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کېږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي. دوی بالاخره دوی جرایمو ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي دغسې ماشومان چې کله ستر کېږي، اجتماع ته وړاندې کېږي. نو زما مخکنۍ خبره چې کورنیو نه اجتماع جوړېږي، نو په کورنۍ باندې باید ډېره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړې توګه زه دا وایم ټولو اورېدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمانو ورونو ته، که هغه هر څوک دي، هر ځای کې دي زمونږ غږ اوري، زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لوڼو باندې، په خپلو مېرمنو باندې، او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډېره پانګونه وکړي. ځکه فامیل چې دا مېرمنې جوړوي، او د مېرمنې رول پکې ډېر زیات وي، د اولادونو په تربیه کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي. نو دوی دې کوشش وکړي چې په خپلو مېرمنو، په خپلو لوڼو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډېره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم او تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډېره توجه وکړي، او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، ترڅو دوی وشي کولای شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره، خپل
ماشومان سره یو ښه فامیل جوړ کړي. په اخر کې کدی ته راسو چې د تاسو مشوره به هغه کورنیو ته څه وي چې دوی د دې طرفدار دي چې باید وورونه، تورونه، یا هم درې څلور ورونه یو ځای سره ژوند وکړي؟ یوه خبر چې دوی همیشه کوي هغه دا ده چې دوی وایي خلک ته باید معلوم سي چې موږ داسې با اتفاقه کورنیو، مثلا دیرس کسان، څلوېښت کسان، تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو. د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي چې دا مهمه ده خلکو ته خپل اتفاق وخی، او که دا ورته خلکو ته ثابته کړي چې تاسو پر اختیام اتفاق لري، پر اختیام ښه کورنۍ، پر اختیام دیار وګړي حق نظر کې نیسي؟
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډیره ځایه دې ته متوجه چې موږ اتحاد اتفاق لرو، اما دې ته متوجه نه چې څومره حق تلفیان په دغه کورنۍ کې شتون لري، څومره حقوق د مېرمنې تلف کیږي، څومره حقوق د ماشومان تلف کیږي. دوی فقط دې ته متوجه چې موږ اتحاد اتفاق لرو، او موږ کولای شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کړو، یا مثلا په یوه خلوص، یا په خپل رو، په خپل هغه پلان باندې، په خپل تاریخ باندې، یا په خپل هغه په خپل خبرو باندې دوی ولاړ وي، او موږ په اتفاق سو، او موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه یي چې څومره نور حقونه تلف کیږي په دغسې کورنیو کې. که چیرې دغه کورنۍ کولای شي چې هم د مېرمنو، هم د ماشومانو حقوق یاده کړي، حقوق یې ورته یاده کړي، لکه څنګه چې اصول ښایي، لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي، که چیرې کولای شي چې حقوق یې ورته یاده کړي، حقوق یې ورته ورکړي، نو بیا مشکل نشته ده. اما که چیرې حقوق یې ورته نشي ورکولی، بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه یي او جدا ژوند ولري، دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان یې خراب ټولنې ته وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درندوستانو دا و د یونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقوقو د درنوي پاکل خبري وسوي. لمون سره په خبرونه کې میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری
کوم شیری د ګران تصویر کیا دی فری د ګران تصویر کی آدی فری انګیش نو دی نور مړه کمرا سګرا لای دی د دوا کمرا سګرا لای دی د دوا کو سما د کشر روات دی شازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری تړل گملا بپو ها تن ور گد شما شازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری شروعات دی شازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری تړل گملا بپو ها تن ور گد
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم بندیز او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندیدلو په افغانستان کې یو لویه ټولنیزه ستونزه رامنځته کړې ده. هغه نجونې چې د ورځې به یې څو ساعته په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې تیرول او بیا به یې په کور کې ځینې چارې هم سرته رسولې، اوس د دې ترڅنګ چې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دې ته هم حیرانې پاتې دي چې ورځ څنګه تیره کړي. یوه له همدې نجونو د آزادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په دې پروګرام کې میلمنه ده. له دې پیغلې سره موږ د ملالې احمدزی په مستعار نوم خبرې کړي، ځکه دا د خپل ځان او خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ویره لري او نه غواړي چې اصلي نوم یې ښکاره شي. له ملالې څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د خپلو زده کړو په اړه څه راته ووایي.
مننه تکل صاحب، سلام تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته، په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ما خپل لمړنۍ زده کړې مې د سلطان راضی په مکتب کې البته هلته پیل کړې دي او هلته مې 12 کاله مکتب پای ته ورساو، او وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو په پوهنځي کې مې تقریبا 3 کاله درس ویلې، او وروسته د هغې نه درسونه البته د بندیزو له وجې نه نور مخت نه لاړ او نیمګړی پاتې شوې زده کړې مې.
په دریم کال کې وای چې زده کړې مو نیمګړې شوې.
بالکل، دریم کالو د شپږم سمستر فاینل امتحانونه څخه ختم شول، نو وروسته دغه نه پنتون بند سو او تر نن ورځې پورې مو نور د پنتون مخونه لید او له درسو پاتې شو.
که څه هم لغه وخت اوس ډیر زیات موده تیر شوی ده، مګر په لومړی شیبه چې کله تاسو ته وویل شول چې په هنتونونه بند شوی، خپل هماغه پخوانی احساس را ته بیانولی شي؟
بالکل تکل صاحب، هغه ورځ مې نن هم په یادېږي، یو هغه احساس چې ما درلود په شروع کې. خو په هنتون کې هم داسې اوازې وې چې شاید بند سي، خو موږ باور نه پرې کاو، ځکه چې د سیو چې نوی حکومت هم وو او زموږ پوهنتونونه بېرته شروع سوي وو، او دغه امید مو نه لره چې کومه ورځ د ګواکې بند سي بېرته پوهنتونونه. خو متاسفانه خبره همداسې لویده پسې، حتی استادانو هم دا ناامیدي ورکوله ټول محصلینو ته چې وو پوهنتون بندیږي. نو دا چې هغه ورځې څومره په خفګان کې تېرې سوې، تر نن ورځې پورې حتی ډېر تر اوسه پورې چې را یاد سي خفه کېږم چې ما هغه شپه تر سهاره پورې ټول زړلي وو، او بعد دغه نه تر نن ورځې پورې مې هیڅ پوهنتون نه لید، او نه ماته د دې اجازه راکړل شوه چې زه د هاته لاړه سم درس ویایم، نه زه او نه مې ټولګي والې، او ډېره بده خطره وه د ما دپاره.
تاسو ویلې چې تاسو دا توقع نه درلوده، دا تمه مو نه درلوده چې پوهنتونونه به بند شي. له هغه مخکې خو د نجونو له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو په ښوونځیو باندې خو بندیز لګېدلی و، ولې تاسو دا توقع تمه نه درلوده؟
موږ په دې امید باور وو چې ممکن هر څه سم سي، ځکه چې دولت له اول ورځ نه کله چې دوی راغلل او نوی حکومت شروع سو، موږ ته دا ډاډ راکاو د ټولنیزو رسنیو له خوا نه، د امارت مشرانو ویلي وو چې نصاب جوړیږي، هم د پوهنتون نصاب به بدل سي، هم د نجونو لپاره یو ښه نظام یعنی فرم دا به منځته راسي، او تاسو ټول ته به د دې اجازه ورکړل سي چې مکتب هم ویایي او هم پوهنتون ته لاړ سي. خو تر نن ورځې پورې نه هغه نصاب رامنځته سو، او موږ هم په دې امید ناست یو چې نن به پوهنتون یا مکتب خلاص سي یا بل سبا خلاص سي. خو متاسفانه زموږ هغه امید چې درلود چې مکتب لاړ سو، هغه په ناامیدي بدل سو تر نن ورځې پورې، ځکه داسې یو څه مو په فکر کې درلودل.
له هغې ورځې نه چې پوهنتونونه بند شول، ستاسو مصروفیت څه دی، څه کوئ؟
د هغه ورځ نه چې پوهنتون بند سو، متاسفانه نور بل لار پیدا نه سوه، ځکه چې د پوهنتون سره سره ډېر زیات نور هغه د زده کړې لپاره کوم مراکز چې هغه هم تړل سي وو. مثلا ډېرو کسانو کله چې پوهنتون تړل سول، نو شخصي هغه یا د ژبې د زده کړې کوم مراکز چې دي هلته مراجعه وکړه، او یا هم ډېرو څنګه چې زه شاید یم دغه طبي زده کړو ته یې مخه کړه. زه هغه کس وم چې ما ډیر زیات امید درلود چې د خپل کوم پوهنځی چې د هغه مخته یوسم دی کې زه ډیر څه زده کړم. خو کله چې پوهنتون وتړل سو، ورسره دغه کورسونه هم وتړل سول، او خوشبختانه دغه وختو کې یو څو د ژبو کورسونه خلاص شوي دي، نو دا چې زه په هندون ته نشم تلای نو کوشش مې کوم چې په یو بل شي ځان بوخت کړم چې هغه د انګلیسي ژبې د زده کړې مرکز دی. یو هلته ځم، خو هلته هم چې متاسفانه زه ځم هغه د هغه مرکز هغه مدیر چې دا هر ورځ راځي او موږ ته دا یې چې په دې امید مو اوسې چې دا سل په سل کې تر اخره پورې دوام وکړي. ممکن سی ورځ طالب مشر راسی او انتقاد کی یا وترل سی، خو خدای چې د پدا څور لند ورځ کیم چې تاسو ته غراته کوي یو څه ځکیا هغه هم پسل سل پسل کینه ده کنه چې موږ په دې تمه وو سوت چې تر اخره پورې به ورسو. بس په دې هیله زو راځو چې اون تړل سی.
که مثلا د انګلیسي د زده کړې کورس وترل شي بیا به څه کوي؟
بیا نو زما په نظر بل کومه لاره نه لرم، همدا کور ده او د کور کارونه بوي، ځکه چې کله چې موږ باندې پوهنتون وتړل سو په سر کې مکتب بیا پوهنتون او وروسته بل کوم بدلم نه وي د زده کړې دپاره. او یو بل لاره ممکن کیږي چې د آنلاین مثلا د آنلاین له طریق نه آنلاین زده کړې چې کومې دي هغه تعقیب کم، او یا هم یو بل لاره چاره ورته پیدا کم. کړي داسې په فزیکي ډول باندې چې موږ لاړ سو کوم زیته چې هلته زده کړې زده کړو هغه سی به کوم څه نه وي.
دا اوس هم ځینې آنلاین کورسونه مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې له پوهنتونونو پاتې دي شته، په دې کورسونو کې تاسو تر اوسه پورې د زده کړو پیل نه دی کړی؟
بالکل ما پیل کړی، فقط د تقریبا څو میاشتې مخکې ما دغه آنلاین کورسونه تعقیب کړل او ډیر ښه ماته تمام سو، ما ډیر څه ترې زده کړل. البته دغه د ژورنالیزم د شپږو میاشتو کورس و چې هلته د ژورنالیزم زده کړې ورکولې او ډیر مفید او ګټور تمام سو. او په دې خوشاله هم چې که فزیکی زده کړې زنه سم کوله یا بل چرته ماته اجازه نه راکړل کیږي دی ویجلتی په حیث باندې د آنلاین زده کړې ډیر ښه وي، ځکه چې زه په کور کې یم نو د هغه طریق نه زه کولی سم چې یو څه زده کړم.
انګلیسي ژبه مو تر کوم ځای ورسوله؟
انګلیسي ژبه تقریبا د یو میاشت کېږي چې دغلته چیرې چې زه ځم یو کورس خلاص شوی دی. شاوخوا ډېر کورسونه تر اوسه پورې هم تړلي دي، اما خوشبختانه دا یو کورس دی چې دوی اجازه اخیستې ده او ماشاءالله تقریبا یو 15 نجونې دي موږ سره په دې کورس کې چې نوی نوی نو تقریبا د یو میاشت کېږي چې په درسونو پیل کړی ده.
ستاسو په کورنۍ کې نور خویندې ورونه هم شته چې له درس یا تحصیل نه پاتې وي؟
متاسفانه یوازې زه پاتې یم، نور مشله ټول مشران دي، ما نه ټول درسونه او پوهنتونونه ویلې دي او مسافر دي. یو ورور مې و ما سره چې ما هغه یو ځای امتحان ورکړی و یو ځای کامیاب شوی و پوهنتون کې، او تر ټولو سخت ورځ تکل صاحب دا هم و چې کله زه د پوهنتون نه په کور کې نستم او ورور به مې ځان د پوهنتون دپاره آماده کوو او ته به دا به ماته ډېر زیاته سخته تمامېدله چې دای دا د ځي او زه په کور پاتې یم او له یوې زده کړې نه محرومه پاتې یم. او زموږ په کور کې فقط زه پاتې یم له درسونه چې نیمګړې مې پاتې شوي دي د پوهنتون درسونه.
له ورور سره دا رخه یا حسادت ستاسو شخصي وو او که د ټولو نجونو لپاره وو؟
اصلا شخصي نه، خفه په دې يم چې یوازې زه نه بلکې ټول نجونې چې دي د هغوی د جنسیت په خاطر باندې په کور کې نیول سوي دي. او زه چې کله د پوهنتون نه پاتې سوم تر ټولو د خپل ځان نه هم ډېره خفه یغو نجونو ته خفه سوم چې هغه حتی مکتب ته هم نه لاړي. افغان می ټول په عمومي کې او د ته خفاوم چې جنسیت مد نظر نیول کیږي دلته هلکان اجازه لري او انجونی د ته اجازه نه لري چې لارس درس وي.
نور لکوره چې وځي بازار ته ځي د یو کار لپاره، تر اوسه پورې هم لستونز سره مخامخ یاست او کنه هغه بندیزونه یو څه کم شوي؟
د ستونز سره خو مخ نه یو، اما خپل بندیزونه ست هر چیرته د امر بالمعروف کسان شته که مثلا څوک وګوري چې سم کالی نه په ځان یا لنډ وي حتما یو ته خپل یغه رهنمایان لري. اما زه شخصا کله چې حکومت بدل سوم نو هغه خپل جامه مې بدله کړه، چپانه او ماسک ختلو د کورونا له برکت نه د ماسک سره عادت سو ورسته حکومت بدل سو او د ما فامیل مشهيتي مخکې د دنیا د یو چا د انتقاد لاندې راستي بهتره د استقبال خپل ځان عیار کی ور سره نو ما هماغه خبرې په ذهن کې ساتلې دي تر اوسه پورې نو هماغه جامه مې عیار کړې ده د اوسني شرایطو سره ماسک چپنه او عینکې مې همیشه وي بیا خوی راحت ځم راځم خار بازار ته خپل فامیل سره څه مې ضرورت وي دغه لپاره
داسې یو تمام تاسو سره شته چې له دې وروسته به د پوهنتونونو دروازې بیا د نجونو پر مخ خلاص شي
تکل څه فکر نکوم ځکه چې تر ډیره حد چې زه اورم د خپل استادانو نه سید دوی یې نصاب بدلیږي یا ممکن بدلون کې راسي او پوهنتونونه به بیرته د نجونو پر مخ خلاص شي اما په دې نږدې وختو کې زه تمنه لرم او وروسته دغه نه هم توکل په خدای چې دوی به خلاص کړي کنه اما فعلاً می خپل امید له لاسه ورکړی ده چې شاید خلاص نسی
د راتلونکو لپاره څه وینې یعنی تاسو ته څنګه ښکاری 15 کال وروسته لاس کال وروسته شل 15 کال وروسته
تقریبا 15 کال وروسته شل کال خډیر د وخت نه مخکې خبره ده چې په حق لایزه یو نظر ورکم اما زه دا یو کال دوه کال بعدم ډیر زیات افغانستان د پاره د سی چار غوندی وینم د زده کړې لنګانه د سواد لنګانه ځکه چې افغانستان په دې شل کالونو کې ډیر زیات زحمت باسلې شل کال نسلونه وروزل ترڅو چې دوی باسواد سي اما بیرته موږ پښالاړو کلونه کلونه موږ پښالاړو دا ماته ډیر زیات د خفګان احساس راکوي نوې خلک تحصیل ته مخه کړي و حتی په ولایتو کې موږ د شهیدانو فامیلونه چې کوم وو هغه د درد سره د سواد سره علاقه ډیره سي و او خپل اولادو ته دا نصیحت کوي هغه د تحصیل چې دوی تعلیم ته مخه کړي او هغه کسان چې مثلا په هنتون ته علاقه درلودله د تحصیل برخه کې دوی تعداد ډیر سوی او ورځ تر بلې اما دغه دوه کال چې انجونی پات دي نه تنها انجونی زګورم چې هلکان هم له درس ضرورتوري سوي دي ځکه چې دوی په خادن دي درلودلې یا په شخصي پوهنتونونو کې یا په دولتي پوهنتونونو کې د خپل مصارف نبي دوی خپل تحصیل کاو اما دوی هغه افغاني هر څه دوی درلودل لا سي ورکړي دي نو ز روخانه آینده نوی نمه د افغانستان لپاره د دې رنګ چې ځوانان د درس او لز دکړې نه ورسته شاته پات سی او دغه د نړۍ دغه نوی دکړې چې کومې دي اسري دکړې له دوی نه شاته پات سی
و د کوژده مو کړې
نه ما تاسو پرې نه مې واده کړې او نه مې کوژده
مطالعه کوي
بالکل مطالعه کوم ځکه چې بل نور مصروفیت نه درته پاتې کوشش کوم چې فکر مې په همدې شیانو باندې آرام او ساتم کله کله ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوم مال ته هم ډېر زده سي امیدوار کوم چې خبرې نه اورم کوشش کوم چې خپل کوم کتابونه چې کوم دي د خپل د پنځه تمه چې کوم رابط لري د پښتو ادبیاتو کتابونه او یاداسي نور څه لولمې چې بوخته اوسم کله یې داسې چورتونه فکرونه نه مې نور هم ډېریږي نو کوشش کوم چې په دې باندې ځان بوخته وساتم
څلروشت ساعته ډېر زیات وخت دی که اته ساعته د خوب لپاره وباسي هلته پاتې کېږي شپاړس نور ساعتونه دا شپاړس ساعتونه تاسو په څه شي تېروئ فقط په مطالعه که نور څه مصروفیت هم لرئ
بس کور کې اوسم هڅه کال صاحب دا شپاره ساتنه چې تاسو خودل کور یا فامیل سره ناسه پاسه قصي او کایا د کور کارونه د دې ترڅنګ یو ټایم چې ما څنګه تاسو ته خبرو کی ویل چې د ژبه درس وایم د انګلیسي ژبه درس بعد غنه چې کور تر ځم د کور کارونه وی او یا هم خپل خويندو سره خبرې وکم نو هم دا ستیر سی یا وسات هم مطالعه د لپاره
ورستای کتاب چې تاسو لوستای هغه کومو
روسي کتاب چې مال وسته و هغه د حبیب الله رفیع صاحب وو د اما فلکلور په نامه باندې ډیر یو ښه او ښکلی کتاب او د دې کتاب کوم موضوعات چې زه دې اوسه ډیر زیات علاقه لرم تقریبا د سکلی والی موضوعات په کې راټول سوي دي د عادي ژوندانه او کله چې مال وست نو ډیر لیوال چې سره مې ول وست ځکه چې ډیر یو کلی موضوعات پکې رانه غښتي وو
فکر کوي چې یو ورځ به تاسو هم یو څه ولیکئ
بالکل لیکم به خو د زړه د درد نه مثلا د چې په افغانستان کې څنګه سخت خاطرې موږ تیر کړې. سیده یو عمر تقریبا یو څو کال موږ په درس او زده کړه کې تیر کړل، خو دا وروستي کلونه چې کوم دي هغه موږ لپاره ډېر زیات مشکل وو. حتما په دې هکله به یو څو یو ورځ ولیکم.
خپل خاطرات مو لیکلې دي تر اوسه پورې؟
نه متاسفانه، له دې سره علاقه نه لرم چې زه یو څو په کاغذ لیکم او هغه د بل چا لاس ته هم ورسي. کوشش کوم چې دغه د ما د شاوخوا کوم ښایسته شیان چې ښایسته منظرې یا څه چې وي هغه کله کله د شعر په قالب کې راونغاړم، خو خپلې خاطرې مې کله په کاغذ کې نه دي لیکلې.
سیاسي نظریات لري، سیاسي نظریات تعقیبوي، سیاسي کتابونه هم لولي کنه؟
ډېر کم، فقط هغه کسان چې وینمې په ټولنه کې ښه فعالیت درلودلی دی د هغو د نظریات سره چې مثلا هم نظر اوسم یا خوښ مې وي د هغو نظریات فقط اورمې، خو ډېر زیات هغه اړخ ته پام نه کوم.
ډېر ښه. په تیرو شلو کلونو دوویشت کاله مخکې، یعنی په د جمهوریت په دوران کې، داسې یوه فضا رامنځته شوې وه چې ځوانو نجونو به هلکانو به یو له بل سره کتل او په غونډو پروګرامونو په مجلسونو کې به یې برخه اخیسته، نظریات به سره تبادله کول. اوس مهال زه خو پوهېږم چې د هلکانو او نجونو ترمنځ لویه فاصله راغلې ده، مګر نجونې له نجونو سره کینۍ کله کله نظریات تبادله کوي، داسې غونډې سره جوړوي، ادبي غونډې یا د نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره.
متاسفانه څنګه چې تاسو ویلي چې په پخوا کلونو کې کله چې تیر حکومت و داسې غونډې ادبي غونډې یا معلوماتي غونډې به را جوړېدلې، بخصوص په پوهنتون کې د موږ تالارو چې هلته به دا ډېرې غونډې نیول کېدلې، اما اوس هغې ته هم زمینه نه ده برابره، ځکه چې که موږ نجونې خپل ځان په نظر کې ونیسو زه خپله پخوا که پوهنتون کې د دې کارو زمینه برابره وه، اما اوس نشته، ځکه چې موږ هر یو په خپل کور کې وو او فامیلونه هم د اوسني شرایط ګوري یا ویني دومره اجازه نه ورکوي چې ودي وزي د یو چا کره د لاړ شي او په ساتنو په یو شي د غونډه ونیسي یا مجلس دي وکړي، نو دې شیانو ته اوس فعلا زمینه نه ده برابره.
زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شولم چې تاسو د یو انتظار په حالت کې یې، څه شي ته انتظار کوئ؟
بالکل د انتظار په حالت کې، خصل په سلو کې د افغانستان د روښانه راتلونکي په انتظار کې یم، په دې انتظار یم چې بالاخره زموږ د اوسني مشران چې کوم دي هغوی دي په دې سلا سي چې مکتبونه په لومړي سر کې خلاص کړي، ځکه چې د دې لپاره چې موږ لوړو زده کړو ته ورسیږو مهمه ده چې اول ابتدایي زده کړې لومړنۍ زده کړې موږ ترسره کړو، نو مکتبونه د خلاص کی، په دویم قدم کې د پوهنتونونه خلاص کی، او سیده که د جاب یا نورې مسلې وي په دې خو کلونه کلونه په دې ټول پوهیږي چې دلته یو اسلامي حکومت دی او انجونو داسې یو څه کالي نه په ځان کول چې هغه د ټولنې ته یا اسلام ته بد نوم ورپرېږدي، نو په دې انتظار یم چې دغه مکاتب او پوهنتونونه د خلاصي انجونو ته او ښځو ته د ټولنه کې ونډه ورکړي او فعالیت دیو کې د پخوا په شان باندې ډیرو کسانو اوس هغه پخواني فعالیتونه چې کوم و انجونې او ښځې هغه اوس نه لري، په دې انتظار یم چې دوی ته د دغو فعالیتو اجازه ورکړي او هغه بندیزونه چې نن سبا په دې باندې لګېدلې دي هغه د لرې شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملالی احمد زئی، تاسو مخکې په کور کې دننه د خپل خويندورونو یادونه وکړه چې تاسو ویل هغه ټولو خپل درسونه په هنتونونو خلاص کړی او یوازې تاسو ورسته خور وی چې پات شوي او له درسونو هم پات شوي، کله کله په کور کې لانجه کوي له خويندو ورونو سره په دې مسله باندې، یعنی یو ډول احساس د کمښت یا احساس د نیمګړتیا په خپل ژوند کې تر خويندورونو نه درته پیدا کیږي؟
نه اصلا د سینه په دې حق لباندې مې هیڅ کله د دوی سره نه جنجال کړی، فقط خپل د خفګان هیڅ کوم ده هغه مې د دوی سره تل شریک کړی دی، او دوی هم ما ته دا ډاډ راکړی دی په دې خاطر چې زه خفه نشم یا د دې احساس نه کوم چې زما یو څو کلونه پاتې شو د زده کړو. تل ما ته دا ډاډ بی راکاو چې خیر ده، حداقل مکتب خو دې ویلې، حداقل هغه ده درې کاله خو ته پوهنتون ته لاړې، ډېر څه دې زده کړ، هغه آخرنی کال چې پاته ده هغه داسې فکر وکړه چې ته بیخي فارغ یې. تل د دې خبرو ما ته ډاډ راکړی دی، او زه د دې تحصیلي زده کړې نیمګړتیا مسؤل هغوی نه ګڼم، او هیڅکله مې په دې حق له دوی سره لانجه نه ده کړې په دې باره کې.
هغوی چې تاسو ته وایي چې داسې وګڼه یا داسې فکر وکړه چې ته فارغه شوې، د دې فکر کول اسانه دي، ممکن دي؟
نه اصلا نه ممکن خو نه دي. زه د دوی د ډاډ ورکول نه منندوی یم، خو زه پوهیږم چې یو څه نیمګړتیا وسته په ژوند کې. موږ ډیر څه فکرونه درلودل چې صبر پانتون خلاص شي، دا دنده به ونیسم، یا دلته به کار وکم، دومره به پرمختګ وکم، په دې برخو کې به زه فعالیت وکم. اما اوس چې وینم چې هغه څه نشته، نو په دې باندې خفه کېږم، او دغه نیمګړتیا مې په زړه کې وي، خو ډېر کله زه ټول ته نسم ویلی، ځکه چې پوهېږم دا یو عمومي مشکل ده، نه تنها چې ما نه ده راغلی، په ټولو نجونو راغلی دی.
هغه فکر چې تاسو کوو او هغه خیالونه چې کار به کوي او پوهنتون نه فارغېدو نه وروسته به لوی لوی کارونه کوي، هغه خیالونه څه وو؟ تاسو غوښتل څه واوسېږئ؟
ما ډیر زیات د ژورنالیزم د برخې سره علاقه ده تکل صاحب، نو دا چې ما په دې برخه کې مې زده کړې کولې، نو غوښتل مې چې ډېر څه زده کړم. د دې تر څنګ چې ما پښتو ادبیات ویلې، ما په دې هم فکر درلود چې تر څنګ یې د ژورنالیزم په برخه کې هم زده کړې وکړم، تر څو چې لا مسلکي سم. نو دا شیان مې ارمان و، خو فعلا هر څه پاتې دي.
کلمو د درد له احساسه ژړلې دي؟
بالکل ډېر زیات. ما مخکې هم تاسو ته ویلي کله چې د پوهنتون د بندېدو آوازه سوه، او ما باور نه کاوه، خو هغه ورځ چې بند سو ما هغه شپه تر سهاره پورې مې ژړلې دي. شاید چا باور هم رانسي او خوب نه راته، د تشویش نه چې بعد دغه نه به څه کېږي، څه به را پېښېږي، دغه د دومره نجونو دغه آینده به څنګه کېږي. دوی ډېره لیوالتیا درلودله چې دوی پرمختګ وکړي. کله کله همدغه شیان او دا چې هر څه په نیمه لاره کې پاسو، خصوصا د زده کړو برخه، زړه مې کله کله ودردېږي او له ځان سره وزاړم.
دا ژړه څو څو وارې تکرار شوې، یوازې په همغه شپه وه او که بیا بیا تکرار شوه؟
ډېره تکرار شوې ده په ډېرو ورځو.
ډېره زیاته مننه. څه زیاتوي د مرکې په پای کې؟
بس همدا غواړم چې او دعا کوم چې انشاءالله افغانستان د هیڅ کله په تیارو کې نه پاتې کیږي، هم د هلکان او هم انجونې د زده کړو په زیور سنبالې اوسي، او موږ روښانه ژوند ولرو، نه چې نور چاته محتاج شو، خپل وطن مو آباد اوسي.
دا خو مو د هیواد لپاره دعا وه، د ځان لپاره هم یو دعا وکړي.
مننه. د ځان لپاره به دا غواړم چې دعا کوم چې پوهنتونونه مې خیر سره خلاص شي، او زه خپلې زده کړې مکمل کړم، تر څنګ دا چې د ژورنالیزم سره مې علاقه وه د هغه برخه کې هم زده کړې مکمل کړم، او یو ښه نتاقه اوسم.
د ملالې احمدزی په مستعار نوم د کابل پوهنتون له یوې پخوانۍ محصلې سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده.
پریمیک دی چی والو زم زما وزر ما تھڑی شپو تا پات کی گدرنا وزر ما تھڑی شپو تا پات کی گدرنا وزر ما تھڑی پریمیک دی چی والو زم زما وزر ما تھڑی شپو تا پات کی گدرنا وزر ما تھڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لہو پزم زمو کی زگی دلیاں زدا زان غک دشمن منز تر بللیاں المنز می پال من کی کی دغس سپچلیاں ظلم دے پشوندو
ظلم دی پشوندو د خندا وزرې ماتړې شپو ته پات کی ګدرنا وزرې ماتړې شپو ته پات کی ګدرنا وزرې ماتړې رنا وزرې ماتړې خر بشي جنگل کبي کتاب بي قلمشي گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑنا وزری ماتڑے زد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیم شمایا مو بلا د تاریخ پا دی رکیم زر کیم پچو گو د وقت نو پا درکیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پم زی بیا وزری ماتڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑے پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری ماتڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑے وزری ماتڑے
کی مزہ دی دل تانوں اس پر جیوت
دال او تال
دا تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
زیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دے دا افغانستان دے
ده وطن وطن سویده چمن چمن تگه ده وطن وطن سویده چمن چمن خی پاکی و بغواری وینا وینا دغواری جنگ زتان غواری نو جنگ 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 زتان غواری نو جنگ 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 زتان غواری جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے سول استارات لغواڑی سول استارات ہو سول استارات لغواڑی سول استارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی دا وطن افغان وطن او بول جانان وطن او دا وطن افغان وطن او بول جانان وطن ڈکل ملی زڑ غواڑی ڈکل ملی زڑ ہو ڈکل ملی زڑ غواڑی ڈکل ملی زڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان